په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه نوي مرستیاله او سرپرست مارکوس پوتزل له یو شمېر طالب چارواکو سره پر لیدنو کتنو سره بیره پرون د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني مشر عبدالله عبدالله سره هم وکتل. یو نامه په یو ټویټ کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو پر دې اړه چې یو نامه په څه ډول کولی شي د یو ټول شموله ټولنې او حکومت لپاره د خبرو اترو اسانتیاوې رامنځته کړي خبرې وکړې. تفصیل وروسته په خبرونه کې. د طالبانو حکومت له افغانستان څخه پر ازبکستان د توغندیو بریدونه تایید کړل. د طالبانو د حکومت ویندوی زبی الله مجاهد تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه وکړل چې د افغانستان له خاورې شریرو کړیو د دوه هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره توغندي ویشتې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلو چې د افغانستان له لوري ویشتل شوي توغندي پر ترمز سرحدي ښار لګېدلي خو مرجوبلی نه ده اړولي. زبی الله مجاهد وای د دوی حکومت بد دی برید عاملان ونیسی او سزا ورکړي. د پدې اړه ازبکستان ته ډاډ ورکړی دی. په پروان، کونړ او نورستان ولایتونو کې وروسته وسیلونو خلکو ته ځانی او مالی زیانونه اړولي. په پروان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وای پرون ماسپښین د دې ولایت د شیخ علي ولسوالۍ د جنګلک درې په سیمه کې سیل جاری شو، له کبله یې دوه تنه مړه شوي او لس تنه نور بې درکه شوي دي. دغه راز سیل 1500 تر 1500 ډیر څاروي هم لکړي او کابو سل جریبه کروندې ویجاړه کړې ده. د کونړ په چپې دریا او د نورستان په واما ولسوالیو کې هم چارواکي او قومي مشران د وروسته سیلې ابونو په نتیجه کې خلکو ته د ځانی او مالی زیانونو خبره کوي خو د حقیق شمیر تر اوسه نه دی څرګند شوی. د افغانستان یو شمیر نور ولایتونو کې هم سیلابونه راوتلي دي. په پاکستان کې هم د وروسته سخت بارانونو له کبله لږ تر لږه اووه اویا تنه مړه شوي دي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې مرکزي وزیر شیری رحمان پرون په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل تر ټولو ډیر کسان په بلوچستان ایالت کې مړه شوي چې شمېر یې 30 تنو ته رسیږي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وزیر دا ډول طبیعي پیښې له اقلیمي بدلون سره تړلې وبللې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي هغه توپونه چې اوکراین له خپل لویدیز شریکانو تر لاسه کړی دي جګړې په ډګر کې اغیز درلودلی دی. زیلنسکی پرون ناوخته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د لویدیز توپونو هغه وسلو چې له شریکانو تر لاسه کړي بل اخره ډیر پیاوړی اغیز کړی او د دقت ستایي. هغه زیاته کړه چې د اوکراین پاوز پر ګودامونو او نورو ځایونو چې د اشغالګرو د لوجستیک لپاره مهم دي د پام وړ ګزارونه کړي چې دې کار د روسیې د پاوز د بریدونو ولتیا ډیره کمه کړې ده. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر دیمتر کولی بیا ویلي چې دا او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دې اړه چې په څه ډول اوکراین ته د متحدو ایالتونو او نورو شریکانو د درنو وسلو د رسولو پروسه په همغږۍ چټکه کېدای شي خبرې کړي دي. ازادي رادیو او ریل کڅنګ چې خبرونه په پایل کې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه د موسیقي ځانګړي خبرونه ته ځانګړي شوی خو پایل کې لنډ خبري برخه هم لرو. په لنډ خبرونه کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه نوي مرستیاله او سرپرست مارکوس پوتزل چې نوې په دنده پیل کړې ده کابل ته په سفر کې له یو شمېر طالب چارواکو سره پر لیدنو کتنو سره بیره پرون د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني مشر عبدالله عبدالله سره هم وکتل. یوناما په یو ټویټ کې ویلي په دې کتنه کې دواړو لورو په دې اړه چې یوناما په څه ډول کولی شي د یو ټول شموله ټولنې او حکومت لپاره د خبرو اترو اسانتیاوې رامنځته کړي خبرې وکړې. په دې کتنه کې دغه راز د ټولو افغانانو لپاره د زده کړو د مساوي فرصتونو د یقیني کولو پر اهمیت هم خبرې وشوې. یوناما په یو بل ټویټ کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د ښاغلي پوتزل د کتنې په اړه کښلي چې په دې کتنه کې له مدني ټولنې سره د ښکېلتیا او د ټولو خلکو د بشري حقونو د تامین پر اهمیت خبرې وشوې او دواړو لورو موافقه وکړه چې په راتلونکي کې به رغنده خبرو ته دوام ورکړي. مارکوس پوتزل چې د یوناما د مرستیال په توګه دنده نوې پیل کړې د غراز لدې مخکې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفی او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم کتلی وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي استازولۍ مرستیال له طالب چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې ملګرو ملتونه د افغانستان کلک ملاتړ کوي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان لپاره د بلګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال او سرپرست مارکوس پوتسل پرون له طالب مشانو سره د افغانستان پر حالاتو او له نړۍ سره د افغانستان پر تعامل خبري وکړي. پوتسل د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د ماموریت په پیلولو خوښ دی او ملګري ملتونه د افغانستان کلک ملاتړ کوي. شاغلی پوتسل د طالبانو د حکومت له بهرنوی چارو وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د طالبانو د حکومت د بندنوی چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې شاغلی پوتسل په دې کتنه کې د خپل ماموریت په اړه معلومات ورکړل او د طالبانو له حکومت څخه د همکاري او همشغې غوښتنه وکړه.
د یوناما سرپرست وویل ملګری ملتونه په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماټیک ماموریت هرکلی کوي او غواړي چې د شته سفارتونو ترڅنګ نور سفارتونه هم پرانیستل شي.
احمد ضیا احمد تکل دا هم وویل چې د طالبانو د حکومت د بندنوی چارو وزیر د یونما له سرپرست څخه هیله وکړه چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د مثبتو اړیکو او مثمر تعامل رول ادا کړي. یونما تر اوسه پورې له طالب چارواکو سره د شاغلی پوتسل د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دغه کتنو مخکې پوتسل په یو ټویټ کې چې د یونما په ویبپاڼه کې هم خبر شوی لیکلی، افغانستان ته دا ځل د یونما د مرستیال په توګه د ویاړ او درناوي له حصې سره وګرځېده. ژمنه کوي چې د افغانستان خلکو ته کار وکړي ځکه چې د دوی هیواد دا مهال له یو حساس پړاو تیرې شي. راتلونکي میاشت د طالبانو د واک ته رسیدو کال پوره کیږي، خو تر دې دمه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو له لوري د ښځو د کار او تعلیم مخالفت سبب شوی چې د طالبانو رژیم په تدریج لامنځوي شي. ورمه ورځ د افغانستان د بشري حقونو او د ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو حکومت د نړۍ تر ټولو ځپونکو رژیم مباله او ویل چې له خپل خلکو سره د طالبانو چلن سبب شوی چې د نړیوالو له لوري پر دوی بندیزونه دوام وکړي.
د غرض بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیال هیدر بار د طالبانو د مشر د اختریز پیغام په اړه وایي چې داسې نه ښکاري چې طالبان د هغو اندېښنو ځواب ویلو ته تیار شوي چې په درسته نړۍ کې د افغانانو د بشری حقوقو او په ځانګړي ډول د خزو او نجونو د حقوقو په اړه څرګندېږي. په افغانستان کې د خزو او نجونو د حقوقو رعایت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یو اصلي شرط دی. د طالبانو مشر په خپل وروستي پیغام کې د ښوونې او روزنې او د خلکو د حقونو یادونه کړې ده. نور تفصیل به بیا هم له اسمه سره ورو.
د بشري حقوقو د څار سازمان د شزو د برخې مرستیال هیدر بار وای د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اختر پیغام د هغه وینا تکرار دی چې د علماو د لوی غونډې په نوم د درې ورځې ناستې په پای کې کړې وه. اغلی بار آزادی رادیو ته وویل
Mr. Akhundzada's Eid message in many ways echoes
د خاغلی اخونزاده پیغام پاکسر برخو کې دغه پیغام تکرار دی چې تیرونه د طالبانو په لوري غونډه کې ورکړی و. دوی ظاهرا ډیر غوښتنې لري لکه دا چې د نړۍ لوري د پراسمیت او پیژندل سي او پنګونه دی وکړي. په یو ډول امر کوي چې نور هیوادونه د دوی په کار کې کار نه لري. خدا سينه خاري چې دوی د دغه غونډېخنو ځواب ویلو ته حاضر وي چې په درسته نړۍ کې پر بشري حقوقو او په ځنګړي ډول د خزو او انجنونو پر حقوقو د حملو په اړه څرګندې کړې دي. دا سی احساسي کې چې دا پیغام د نه همکاري کاروندوی کوي او یو څه په غیر صادقانه ډول د طالبانو تر واک لاندې د طالبانو او افغانستان په اړه د نړۍ د درک ترنګوري ته اشاره نه دسوي.
د طالبانو له لوري د دینی عالمانو په غونډه کې څرګنده نشو چې لږ پښم ټولګي پورتن جنو شوانځي به تر کله بند وي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې اسلامي امارت شونی او روزنې ته ځانګړی پام کوي او خلکو ته د حقوقي د حق حقونو ورکولو ته ژمن دی. خو د لشپژم ټولګي پورتنجونو د شونځیو په اړه څه نه دی ویلي. په دې پیغام کې ویل شوی چې طالبان د افغانستان بچیانو ته د تعلیم په چیره بیا د دینی او عصري علومو پر اهمیت پوهیږي او د پرمختګ لپاره هڅه کوي. ځباندی 200 نیوی برزی کیږي چې د طالبانو حکومت لښ پښم ټولګي پورتن جوني زدکړو ته نه پریشتي. د افغانستان په خاني ولسمشر حامد کرزی له العربیه شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د جونو شونځي باید پرانستل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونل چپ دریا او د نورستان او ماول سوالیو کې د زیات باران لامل سیلابونه راوتل چې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په وینا چې تر اوسه د یوې نجلۍ مړې له سیلاب راایستل شوې، یوه ښځه ورکه ده او دغه راز د تندر پریوتو له امله یو تن هم ټپي شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپی دری بلسوالی قومي مشر حاجی نصر الله خان ساپی 13:30 بجې ازادي راډیو ته وویل چې ماخام مهاله د بلسوالی په غنو سیمو کې د شدید باران او تندر پریوتو په وجه سیلابونه راوتلي او خلکو ته د سر او مال زیان اړولې دي.
د شدید باران مله چپی دری بلسوالی په تالی کې لیکي تندر ورځي یو کس په مهاله کې هاشم خان پر موږ کوردار کې د سیلابونه راوتلي دي. یو ځانانه د کوردار نه وامه نه راوړي د چپی دری خلکو نیول نو پلونه مړی دی، مالونه مړی دی، ځمکه مړی دی، خلکو ته ډیر زیات سر او مال تاوان اړولې دی.
د کونړ چپی درې بلسوالی گاوند کې د نورستان واما ولسوالی هم سیلاب ځپلې ده. د یادې ولسوالی اوسیدونکو وحدت پال نورستانه
کوردار په مرګوداتو کې پل چې د کونړ او نورستان ترمنځ وصلون کې پل ده، متاسفانه دغه پل په کلي شکل سره د منځ ته لیدا. دلته د خلکو پټیان باز کورونه هم وړي دي او یو تن مونږ شهید لرو او د نورو زخمیانو او د نورو شهیدانو معلومات تر اوسه نشته دي. مسافر اوس نشي کولای چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ وکړي.
چارواکي هم وایي د کونړ په چپه دراو د نورستان په واما ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مرګ جوړه او مالی زیانونه اړولې دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
یو خزه یو ماشوم دغه سیلاب وړي دي چې د ماشوم کم مړی دی، هغه مندل شوی دی او انا تر اوسه پورې ورکا ده. بل یو کس چې په هغه باندې آسماني تندر راغورځېدلی دی او هغه زخمی دی، هغه هم په کومه حالت کې دی. خیریه بنسټونو نه غواړو چې ساحې ته ورشي او د خلکو سره څومره څه چې کېږي باید هغه اوسه وکړي.
د کونړ په چپه دراو د نورستان په واما ولسوالۍ کې په داسې حال کې سیلابونه خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړوي چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلابونو سرکونه، پلونه، سربندونه، باغونه، کرهڼیزې ځمکې او د خلکو کورونه زیانمن کړي.
ازادي رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او مخیله دی چې د موسیقي ځانګړي خبرونه ته ورورسیګ د هم ورسته موضوع د پاکستان حکومت په خپل خاور کې هغو بندو افغانانو ته چې پاسپورت نه لري اجازه ورکوي چې په تذکيري خپل هيواد ته واوړي. پاکستان له اوګدې مدیرایي سي هغو افغانانو ته چې پاسپورت یې نه درلود اجازه نه ورکول چې افغانستان ته لاړ شي. په خو افغانانو اجازه لرله چې د تذکيري په خو ول افغانستان ته لاړ شي.
د پاکستان حکومت د روان جولای تر نهمی یعنی د شنبه تر ورځې افغانانو ته اجازه ورکوي چې له دې فرصته په استفادې خپل هیواد ته د تذکيري په شولو لاړ شي. سبحان الله یو له هغو کسانو دی چې په پاکستان کې له ډېرې مودې بند پاتې کېدو وروسته تازه خپل هیواد ته ستون شوی. د وویل
اخوا د ایسارو بس راتلای نه له کور کې بیماری وو، ګرمۍ هم زیاته وخت پر ما پرشن هم کړی لاس و دا ګډ کلاو شو بس رواو.
په پاکستان کې زرګونو افغانانو شکایت درلود چې پاسپورت نشي ترلاسه کولای او پاکستاني به پاسپورت نه پریږدي چې خپل هیواد ته لاړ شي. پاکستانی چارواکي وایي چې د هغو افغانانو چې پاسپورت نه لري او په پاکستان کې میشتي شمیر لکونو ته رسیږي. د دوی په وینا دا کسان چې اوس له اعلان شوی فرصت په استفادې خپل هیواد ته لاړ نشي وروسته به پاسپورت اجازه نه ورکول کیږي چې سفر وکړي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمشتر مفتي سید غازی الله هاشمی وایي دوی او د بهرنوی چارو وزارت په زلونو پاکستان ته ویلي چې افغانان پریږدي چې په تذکيرو خپل هیواد ته راشي.
اوس الحمدلله دغه دوره د کیږي تر درې زره افغانان خپل هیواد ته راستن شوي دي.